السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخین یو بجې شوې ده زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو سره يم په دې خبرونه کې به د افغانستان په نیمروز ولایت کې د یو پولیس لخوا د یولس ملګرو د وجنې د کانون له سوا اته سلویخ د چارسدې د بابړې د شهیدانو دروازې د بلوچستان او د سوات د ولس د مختلف غوښتنو په اړه او د قبایلي سیمو او د افغانستان په اړه به د نورو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د باختر ستوري به هم وره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار بریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د ایران په شمال ویدیز کې د راغلو دوو زورورو زلزلو له کبله د وژلسو شمیر لږ تر لږه 250 ته رسیدلی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمه ییز پولیس خپل یوولس ملګري پولیس په ډز وژلی دی. او امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الود د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمیر نور بندیزونو هم غور کوي. اوس بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د دې هیواد په شمال ویدیز کې د راغلو دوو زورورو زلزلو له کبله د وژلسو شمیر لږ تر لږه 250 ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په دې زلزلو کې شاوخوا 1300 کسان ټپي شوي هم دي. امکان شته چې د وژلسو او ټپي شوو شمیر زیات شي، ځکه چې له راتلونکو رپورټونو ښکاري چې د دې زلزلې ځینې کلي سخت ځپلې دي. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې له ځپل شوو سیمو سره ټلیفوني او مخابراتي کرشي زیاتی زیانمن شوی دي، او د زلزلې د زیانونو د ارزونې لپاره له سیمیزو چارواکو سره اړیکې نیول ګران شوی دي. رپورټونه دا هم وایي چې شپږ کلي په بشپړه توګه له منځه تللي دي او شپېته نور کلي هم له 500 تر 70% وران شوی دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چارواکو غوښتي چې له ځپل شوو خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره دي ټولې هڅې په کار واچوي. د افغانستان د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې یو سیمه ییز پولیس خپل یوولس ملګري پولیس په ډز وژلی دی. دا پیښه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کسانو کې په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان هم شامل دی. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ ولسوال خدایداد ازادي رادیو ته وویل چې هغه کس چې دا برید یې کړی دی د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر اثر لاندې و. د دلارام ولسوال زیاته کړې ده چې برید کوونکی هم ځای پر ځای وژل شوی او د هغه د پیژندنې په اړه نورې څېړنې روانې دي. ځینو سرچینو وژل شوي کسان سیمه ییز پولیس نه بلکې د افغانستان ملي پولیس بللې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز په بلنه د روژې د میاشتې پر 26 نیټه جوړیږي. په دې غونډه کې به په اسلامي نړۍ کې پر موجودو ستونزو خبرې اترې کیږي. د ولسمشر کرزی ویندوی مرستیال سیامه کیروی په وینا ښاغلی کرزی دې غونډې ته له ځانګړو وړاندیزونو سره ځي او نوموړی به په دې غونډه کې یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو په خاصه توګه د افغانستان د ستونزو په حواله کې د سعودي عربستان او د دې هیواد د پاچا د رول پر اهمیت ټینګار وکړي. امریکا او ترکیه په کړکی ځپلې شام کې د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوتنو د ممنوع زون پر اعلانولو او نورو بندیزونو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په استنبول کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره تر خبرو اترو وروسته وویل انکرا او واشنگټن غواړي چې له هغو یاغیانو سره د مرستې کولو لپاره خپل عملیاتي پلان جوړونه پراخ کړي چې د بشار الاسد د راپرځولو لپاره جګړه کوي.
We met to discuss what the United States and Turkey can do together.
موږ سره ولیدل او پر دې مخابري وکړې چې امریکا او ترکی لخپل نړیوالو ملګرو او په شام کې دننه او له شامه د باندې لخپل ټولو دوستانو سره په ګډه د دې زیاتیدونکو بشري او سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره څه کولای
شي.
هیلری کلینټن زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د شام په برخه کې ګډې موخې دي او هغه دا دي چې شام کې تاوتریخوالی ژر ختم شي او د بشار الاسد د رژیم واک پای ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن د سعودي عربستان په جده کې راغونډ سي او د شام پر روان حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان د ځایناستي پر ټاکلو به بحث وکړي. کوفی انان د اګست پر 2 نیټه له خپلې دندې استعفا ورکړه او وی ویل چې په شام کې د کړکیچ زیاتېدونکي پوځي کېده او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شام پر سر روانو ناندریو د کار ناممکنه کړی دی. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو د الجزیرې ډیپلوماټ لخدر ابراهیمی چې د عربي ټولنې پخوانی لوړپوړی چارواکی دی د کوفی انان د ځای ډکونې لپاره غوره انتخاب بللی دی. لخدر ابراهیمی یو وخت په افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پاتې شوی دی. په سعودي عربستان کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په همدې هیواد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو تر کانفرنس وړاندې دا غونډه کوي. د اسلامي همکاریو د سازمان د کانفرنس د سې شنبې په ورځ جوړیږي. او وروستی خبر د لوبو، په لندن کې د روانو 2012 کال د اولمپیکس د لوبو نن وروستۍ ورځ ده. تر اوسه په تر سره سوو لوبو کې امریکا تر ټولو زیاتې یعنی 102 مډالونه ګټلي دي. د امریکا په ګټلو مډالونو کې 44 د سرو زرو، 29 د سپینو زرو او 29 د زیړو مډالونه دي. پر دویم نمبر چین دی چې ټول یې 78 مډالونه ګټلي دي. د چین په هغو کې 38 د سرو زرو، 28 د سپینو زرو او 22 د زیړو مډالونه دي. او پر دریم نمبر برتانیا ده چې په مجموعي توګه 28 مډالونه ګټلې دي. په دې کې 28 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 19 د زیړو مډالونه دي. پاکستان او افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون کړی و. پاکستان په خالي لاس ستون سو، خو د افغانستان د ټیکونډو لوبغاړي روح الله نیکپال په دې کې بریالی سو چې د افغانستان لپاره د زیړو مډال وګټي. د خبرونو پای
خبرینم د بریوال کاکړنه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شي. روانه خبرونه کې به وره د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمه ایز پولیس خپل یولس ملګری وچلې دي. نن د کال 1948 د 400 د بابړې د شهیدانو ورځ مانځل کیږي.
پرې فرنګ ډېر خلک مشر هغه صحیح تعداد معلوم نه دي. یو زبون اورو په 400 کې اورې د غمرو په 400 کې بیا
د بلوچستان ځوانان وای په کال 2010 کې د مرکزی حکومت لخوا دي سره د روزګار پړه شمنې شوی خو لا تر اوسه نه دي پوره شوی.
15000 نوکریان راغله په کوم چند کسان ولګید. 15000 نوکریان سړي هغه د زړې لا تر اوسه نه دي ورکړي. شل ورځې نه دي پاتې د 15000 نوکریان څنګه ورکړي.
او په اونیس پروګرام د باختر ستوري کې به په پښتو ژبه او ادب د فارسي د غیس حال ووري.
بنی آدم آزائے یک دیگرن کے در آفرین اس یک جوہرن ان پہ دغا موجود رحمان بابا شیر دے لکزان حسی و بلوت نظر کا لکستا دے حسی زان دے دہر چا
دا اونور ریپوٹین ہم لرو مشال ریڈیو سرو سے. اوزو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمه ایز پولیس خپل یولس پولیس ملګری وجلی دي. دغه پیخه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د خالی پروس ناوخته رامنځته شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پولیس د غونډې پر مهال په نورو محلي پولیسو برید کړی چې د محلي پولیسو د قومندان په ګډون یې یولس تنه وجلی دي. امنیتي چارواکي وایي چې لومړی څېړنې دا ښیي چې دغه کار د دولت د وسله والو مخالفانو د یو د سیزی پترس کې ترسره شوې ده. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورٹ کې اورو.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي د غلستان سیمه ایز پولیس د دولت د وسوال مخالفان د ویدیسی په پایله کې وژل شوې دي. د سیمه ایز پولیس د شمی په ورځ د غرمې وروسته خپل په قرارګاه کې د یو پولیس په ډزو ووژل شو. د دلارام ولسوالۍ ولسوال حاجي خدای د ازادي راډیو ویل لومړی څېړنې دا په ګوته کوي چې په سیمه ایز پولیس کې یو تن د دولت د وسوال مخالفانو څخه نفوذ کړی و او دغه عمل یې ترسره کړی دی. ولسوال وایي کله چې دغه پولیسو قمندان محمد اسحل خپلو کسانو سره غونډه درلوده دغه کس ورباندې برید کړی او ټولې وژلې دي. د دلارام د ولسوال په وینا برید کوونکی هم وروسته وژل شوی او د ده د پېژندګلوۍ په اړه څېړنې روانې دي.
نامه کې زال لا کې کله نو دا د مختی دی چې یو سفر سبب شهادت دی وزري نو ما خبر کا چې روان په مرکز کې او له شاري کې وو هغه لا پاتې مشخص دا کار کوي هغه څه فکر
په نیمروز ولایت کې یو تن امنیتي چارواکي چې نه ورته نوم واخیستل شي وایي دغه کسان سیمه ییز پولیس نه وه بلکې ملي پولیس وه. په نیمروز ولایت کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي.
د احمد شاه فطرت رپورټ تاسو اورېده. اوس به د افغانستان په اړه یو بل رپورټ وورو. د افغانستان په ځینو ختیځو سیمو د پاکستان راکټي حملو په چارواکو کې د پاکستان د اهدافو په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. افغان حکومت په بیا بیا له اسلام آباد د دغو حملو د بندولو غوښتنه کړې ده خو لا هم د بریدونه نه دي ودرېدلې. له بل لوري د کابل لپاره پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ بیا د پوز د حملې د هغو پاکستانی طالبانو د بریدونو په ځواب کې بولي چې د په وینا د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي خو دې هم د دغه بریدونو ادرول غواړي. د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومن نه اورو.
د افغان دولت له مقرر غوښتنو سره سره د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ د راکټي حملو دوام سیمه ییز چارواکي په دې فکر کې ډوب کړي چې پاکستان د دغو حملو له لارې څه ډول اهداف تعقیبوي. په کونړ کې ځایي چارواکي په دې ترس کې ځینو مسایلو ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې په افغان چارواکو د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. د کونړ د والي ویان واسف الله واسفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ځینو نورو اهدافو ته هم اشاره کوي چې تر ډیره له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک اړیکو سره تړاو لري.
دغه توغند چې د تیرې څومره راهیسې پیل شوی دی مخابم د پاکستانی چارواکو دای چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني. بل دغه کوم ستراتیژیک تړونه چې د ملکونو سره دسخه شوی دی تشویشونه دوی تر لړ کړی دي هم دغه مخابره هم دوی غواړي چې افغانان مشغول وساتي او هغه څه چې دوی حقوق دي دغه غوښتلو ته پرې نه دي.
واسفي دا هم ویل چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې دغه حمله په اړه کې په هغه سیمو مو کې چې خلک تروزی وسله والی ډلې ځای پر ځای کړي. د هغه څو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې و. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د پاکستان د حملو په وړاندې د سن کولو لپاره ولسی جرګه استیزا کړل او له دوی د باور رائے برته واخستله. د پاکستان له خاورې د حمله له ډیره وخت روانې دي او په دې ترڅ کې د دغه حملو د بندولو لپاره د افغان حکومت غوښتنې حمله په مغرزول شوې دي. په ورته وخت کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی مشر ډیپلوماټ کسه هم د حمله د پاکستانی طالبانو د حملو په جواب کې بولی خو بیا هم د حقي بندې د لغواړي. پخوانی سفیر رستم شاه مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې په ټینګار وویل
نه دسې خوشی نه دی په کار. مطلب دا چې دا خو دا ټول شی غلط دی خو حقیقت خو هغه دی چې دوی حملې کوي خپل بدل اخلي او دوی وایي چې موږ باندې د هغه طرف نه بریده شو نو موږ هغې جواب ورکړو پای کې مخامخا دوی ګناه خلک کوي چې کوم دې طرف ته نو طرف ته دوی ګناه خلک به پکې لګي. هلته حملې بریدونه بند کړي او پاکستان ته هم په کار کې بریدونه بند کړي په افغانستان ته دغه پای.
خو افغان حکومت دا مسله په کله کې رد کړه چې ګواکې پاکستانی طالبانو دی د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې وي. تر دې مخکې د پاکستانی طالبانو یو قومندان مولوی فقیر محمد هم له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د پاکستان د ادعا د خندا وړ بللې و. له بل لوري که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا منلی چې د دې حملو د بندولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو کوم نتیجه نه ده ورکړې خو اوس دا نه ده روښانه چې افغان حکومت راتلونکي کوم ګام پورته کول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په یو بل رپورت وورو. نن د چارسدې د بابړې سیمې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د ورځ د کال 1947 کې د هغه وخت د مسلم لیگ حکومت لخوا د باچا خان د ملګرو د وجنې په لړکل لمانځل شي. د دې ورځې په اړه نور تفصیل اورو د شبیر احمد جان.
نن په چارسدې کې د 12 اگست 1947 د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د لړکې د چارسدې بابړې سیمه کې وجل شوې د باچا خان ملګرو خدای خدمتګارو په یادګار باندې ګلونه اوغړول شو او د هغې وروسته د عوامي نېشنل ګوند لخوا یو غټه جلسه هم وشوه. چارسدې ضلع سره تعلق لرونکي د مشرانو وینا ده چې د 12 اگست نه ورځ د وړاندې د هغې وخت د مسلم لیگ حکومت خان عبدالغفار خان بغیر د سجرمه گرفتار کړو نو د هغوی ملګرو په دې لړکې یو پرمنه جلسه کول غوښتل. ولې د هغه وخت گورنر قیوم خان تفه 144 اولګوله او دوی جلسې ته نه پرېښودل چې د هغه ورستو په دغه پور امنه جلسه کوونکو باندې ډز وشوې او د سرکاري شمیرې تر مخه د شپږنی مسونه سیوا کسان په دې کې وژل شو. د چرسدي سیمې سره تعلق لرونکي امان الله زاهد څوک چې د دې پیښې عیني شاهد دی بل دستر ګولېدلې حال مشال لیډو ته صدا رنګ راکړو.
د 12 اگست 1948 د زیارت ورځ وه او دا وخت مونږ تقریبا سبق وی غټو دومره غټ نه هو غټو په خبره باندې پیدو قیوم خان حکومت په ضلع کې ناغه وته 144 مخکې نه وه بیا 144 دفعه لګولې وې جلسه باندې کړه. د جلسې مقصد دا و چې خلکو چې باچا خان نیولې اول یې را پرېږدي چې په دې کې ناګهان ډزې شوې خو دوی جلسې د اووتو د بعد هغوی په فایرنګ شروع کړ. په دې فایرنګ کې ډېر خلک مړه شوي. هغې صحیح تعداد معلوم نه دی خو یو زبون ورځو 50 کې او ډېر د غم ورځو 50 کې بیا په کرفیو لګېد. هغې نه پس 13 اگست باندې بیا مونږ خلک کورونه وتی نه شو په کوڅو کې سپیان ولاړو او مونږ یې نه پرېښود. راځي مونږ خلکو په پسې بند
دوی دا وویل چې د باچا خان او د هغوی ملګري تعهد متشدد پیراکار وو او هغوی دغه ډزو ته خالي لاس ولاړ وو.
نه نه واسطه خو د دې په کتاب کې نشته. نه دوی سره لرګي مو سره نو ان هغه لرګي کوتک او چکوګي مو سره نو دا خلک خو همیشه امنیت تشدد وال او دوی جلسه کوله. دوی دا نه وي څنګه جګړه کوه نه جګړه وکړه. همدغه تش لاستلي ټول تش لاس دومره تیار دي. د دې ټولو کوونو خلک پکې شامل وي. په سرو جامو کې بعضې خلک تللي خو هغه جنګ خیال نه جنګ اوس هم جنګ نه کوي. هغه جنګ خیال نه بالکل تش تور لاسو.
دی وایي چې دوی په خپل سترګو د دغه پیښې ژوبل تنان په لارو کوڅو کې لیدلې وو.
خو ډېر خلک وو خدا مونږه په لارو کوڅو کې په کټونو کې زخمیان خلک ولیدل چې چا به جړل چا به د هر کور نه کور سره تړلی تقریبا په جلسه کې شامل وو. په سرو جامو کې هر کور هر یو سړی د دړه په غم باندې اخته و. د خپل بنده سوچ یې کوو چې به جمدې راشي که جمدې به رانه شي.
آیا د دغه پیښې چې په کې دومره ځاني زیان شو په حکومتي کچ پلټنې وشوې که نه نوموړی زیاتوي؟
نه سرکاري انکوایري وغیره خو نه وشوې. بیا پای کې یو ځل چې ته بیا د مسلم لیگ حکومت بیا انکوایري مقرره کړه. په انکوایري داسې وه چې هغوی حکومت او د هغوی فیل ده که نه انکوایري داسې ختم شوې باغ د هغې څه فایده رونه وته. حکومت هم نه ډزې هغوی کړې هغې انکوایري داسې وکړه چې هغې څه فایده رونه وته.
یادونه وله چې نن 400 کې د عوامي نیشنل ګوند د ضلعي انتظامي په مشرۍ کې یوه درنه جلسه وشوه چې په کې د صوبایي حکومت ویان میر افتخار حسین سینیر صوبایي وزیر بشیر بلورن علاوه صوبایي او مرکزي مشرانو د صوبایي اسمبلۍ غړو او د پارټۍ نورو عہدیدارانو نو غړم وکړو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د شبیر احمد جان نه د بابړې سیمې د شهیدانو د روز لمانځلو په اړه تاسو اوریدل. اوس په افغانستان په اړه یو بل رپورټ ورو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به وکولی شي چې د ټوکیو کانفرنس د پریکړو په اساس د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کولو په زمن کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې غړو د هیواد د بهرنیو او مالي چارو وزیران غونډې ته راوبلل او د ټوکیو کانفرنس په اړه ته رپورټ وغوښتو. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سیند را کوي.
د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه ښوده چې آیا افغان حکومت به هغه ژمنه چې د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړي پوره کړي او که نه. دا پوښتنه د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو او مالیې له وزیرانو څخه وشوې. په دې ورځ د بهرنیو چارو او مالیې وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو څو د افغانستان په هکله د ټوکیو د کانفرنس مواد او پریکړې د جرګې غړو ته تشریح کړي. د جرګې غړي حبیبه دانش وویل آیا حکومت دا ضمانت ورکولی شي چې نړیواله ټولنه قانع او مرستې ترلاسه کړي؟
تعهدات جامع جهانی مشروط به
د نړیواله ټولنې مرستې په دې شرط دي چې په افغانستان کې اداري فساد کم او یا له منځه وړل شي. حال دا چې په هیواد کې اوسمهال اداري فساد پراخ دی نو څه تضمین موجود دی چې دا فساد به له منځه وړل شي او د نړیواله ټولنې دوامداره مرستې به ترلاسه کړو.
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل د افغانستان په حق له د ټوکیو کانفرنس ته د حکومت لخوا 22 مختلف پراختیا پروګرامونه وړاندې شوي وو چې د نړیوالې ټولنې د قناعت وړ ګرځېدلې او د پلي کېدو لپاره ورسره د مرستو ژمنې کړې دي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل د افغانستان لپاره د ټوکیو کانفرنس له نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري. په دې کانفرنس کې پروژې کړه او د لګښتونو سارلو ته دقیق میکانیزم په پام کې نیول شوی دی.
در ټوکیو برنامه ریزی شده
کانفرنس کې د جوړ شویو پروګرامونو لمخ پیسې غوښتي دي. ژمنه پکې دواړه خیزی دي. د پروژو لومړیتوب او سارنه پکې واضح ده. ژمنه مو کړې چې خپل عواید په راتلونکو 3 کلونو کې 15% او په وروستیو کلونو کې 40% زیات کړو. منابع مو کانونه، کرنه، ترانزیت، سوداګرۍ او داسې نور دي.
په ټول پاکستان کې لرستو کلونو راسې د انرژي بحران روان دی چې د دې هېواد د هرې برخې روزنی ژوند او کاروبار یې اغېزمن کړی دی. همدا حال د خیبر پښتونخوا د سوات دی او اوس د وړوکي اختر د راتګ روز شپې دی او د سوات درزیان وای چې د بجلی د نشوالي له کبله نه یوازې د دوی کاروبار په ټپه ودرېدلی دی بلکې ډېر خلک به په دې اختر کې لنو کالو هم بې برخې پاتې شي. درزیان وای په ټول کال کې هم دا د روژې میاشت وي چې د دوی کار پکې ډېر زیات وي خو د بجلی نشتوالي له کبله دا اصل دوی سره د کارګرانو بې کاره ناست دي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سوات کې د بجلی لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی چې ورسره د ژوند نورو برخو په رنګ اختر لپاره خلکو ته جامې جوړولو درزیان سخت متاثر شوي دي. د سیمې درزیان وایي چې دوی ټول کال دغه روژې میاشت کې ډیر کار وکړي او خپلې کنډې کړمې پرې سر ته ورسوي ولې سخت کال دوی دغه کاروبار په ټپه ولاړ دی. بجلی نشته جامې په څه جوړې کړي لکه د منګوري ښار کې محمد رحیم نومې درزی وایي.
بجلی یو لږ سات لراشي نو داغی بوج باندې هغه الټی دونه کمی چې زموږه ماشینونه سٹارټ ای نو داغی بوج رانه گا کو خبر کیږي گا کړه چې کمی کپڑے راوړي هغه واپس وی سیم سره شر کې چرته هم پرون راوړي او نن پوری تا کړی نه دي. نو زموږه کاروبار بیم خراب شو زموږ دند بیم خراب شو او لاختر چې کم مخینه را روان دي نو دا اختر خو بالکل خلکو جامین پاتې شي خلک بوم ډیر خپه پاتې شي خاص کر ماشومانانو دا اختر خو ماشومانو نه چې ماشومانو کپڑے ورشي نو خو زموږ بګا کوم خپه شي او زموږ روزګار بوم نه شي.
یو بل درځي وای چې نور کله به دوی ډيري خزيات جامې جوړول ولی اوس د بجلی نشوالی لکبره سره دوی د کارګرو هسي ناستي.
زه محمد سلیم کرشما ټیلر یم. سکالې د بجلی د لاسه موږ دومره متاثر شو یقین وکا چې نور کله به موږ زر جوړي ګنڈلې وس په دې روزه کې موږ 200 جوړي ګنڈلې د حقیقت وجدا ده. د بجلی یې نه زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا خو چې د بجلی لږ حل او بس وس د خیر ورځې دي چې لږ د خلک خوشاله شي لږ جامع مامې چاله جوړې کو لږ خدمت درې خلکو وکړو.
اختر لپاره جامع جوړونکو زلمه منصور وای چې درځیانو ته امنیت کوي مونږ لا یو جوړه جامع جوړ کړی پیسې هم خر ډېر ور کوي ولې خون نه کوي.
ډیرنج کوم دې کپڑے نه مخفل جوړ جوړ وړي واټ ډېر مورګول هغه زمو عمر ډېر دی لکه په کار چې ما کپڑے جوړ کړی دی نه هغه ما جوړ واپس کړو دې نشم جوړولې لکه دې بجلی لاسه بجلی زی او تقریبا نه ما ته دمو چې سونه پیسې ستا په کاری چې سونه 800 روپے زمانه ولا ما جوړ جوړ کړم ما دې انکار کوم جوړ واپس کړې واپس لاسه دې بجلی لاسه.
دا وخت سوات کې پټول ورس کې 1200 ساعتونه تر 1300 ساعتو پورې بجلی نه وي چې کومه بجلی وي د هغې ولټیج هم ډیر کم وي. په دا اړه د بجلی مقامی چارواکي وایي چې دغه لوډ شیډنګ د مرکزی حکومت لخوا کیږي او دوی په دې کې بې وسه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د بلوچستان ځوانان وای وفاقي حکومت په 2010 کال کې د بلوچستان پیکج للارې د دې صوبې له یونیورسيټو فارغ شو ځوانانو ته د 6000 نوکرو ورکولو اعلان کړی و خو تر اوسه یې د غشمنی نه دی پوره کړی. دوی وای د اوسنی حکومت وخت په پوره کېدو دی او دوی هیله نه لري چې راتلونکي حکومت به د تیر حکومت ژمنو پوره کولو ته تیار شي. بلې خوا ته چارواکي بیا وایي حکومت پر خپلې ژمنې ولاړ دی خو په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ د نوکرو زنډولو لامل جوړ شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کوټي یو تعلیم یافته او بې روزګار ځوان عبدالغفور وایي حکومت د بلوچستان تعلیم یافته ځوانانو ته د 6000 نوکرۍ ورکولو خپل ژمنه لا هم نه ده پوره کړې.
تر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سکم ولې هغه ویلې ول بای زه به دا نوکریانې ورکوم کوم دا کوم نه بیا هغه 15000 نوکریانې راغلې په هغه کې هم چند کسان ولګېدو یا د منسترانو هغه ولګېدو یا د وزیرانو هغه ولګېد غریبان سیدي هغه در په درې دي وسم لري اړې چلې یا رکشه چلې.
اکثر ځوانان فکر کوي چې راتلونکي حکومت څخه به هم د دوی دومره هیلی نه وي چې هغه به د بلوچستان پیکج دغه 15000 نوکری ځوانانو ته ورکړي.
15000 نوکریانې سړي هغه د زړې لاتر وسنه دی ورکړي شل ورځې نه دی پاته د 15000 نوکریانې څنګه ورکړي د نو دای بچو نوکری ورکړي په دی هغه کې باید دی سدا وزارت زره ورکول سي او کې اور د وسکار او کې نه وس د وسکار خلک د چکر تنه اچي.
یو بل ځوان محمد بلال بیا وایي که حکومت خپله یاده ژمنه پوره کړي نو یو خو به د بلوچستان پیکیج تر سرحده عملي سي، بل اړخ ته به د بیروزګارۍ په کمیدو کې هم مرسته ترلاسه سي.
په هر سړي باندې لس لس پنځلس پنځلس کسان پسې دي، کور په پسې دي. نو دا ګورمنټ ته پکار دی چې ژر تر ژره یې ورکړي، ولې د دوی ټایم هم کم پاتې دی او دا خلک چې بیروزګاره دي د دوی سه به دا احساسې مرمې لیرې سي. دا خلک پر یو کار روزګار ولګېږي، د دې سه به د بلوچستان حالات
بل اړخ ته په دغه اړه چې کله د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر او د بلوچستان پیکیج عملي کولو کمیټې یو غړی طاهر محمود سره تماس ونیول سو، نو نوموړی وویل په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ او د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له چوکۍ د کښته کېدو له وجې د بلوچستان پیکیج نوکری ځنډول سوې دي. یاد دوی وفاقی حکومت په کال 2010 کې د بلوچستان پیکیج تر سیوري لاندې د بلوچستان 60,000 تعلیم یافته او بیروزګاره ځوانانو ته د نوکری ورکولو اعلان کړی و. که څه هم په اول سر کې 15,000 ځوانانو ته نوکری ورکړل سوې، خو باقي پاتې 15,000 نوکری ورکولو پروسه لا هم تر سره نه ده رسېدلې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر زر به د پښتو ژبې یو سرکاري ټلویزیون چینل پرانیسي، ځکه چې دا د وخت ضرورت دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی په دې اړه ډیر کار سرته رسیدلی دی. د تجزیه کاران وایي په مورنۍ ژبه کې د معلوماتو رسول ډیر مهم کار دی. چارواکي بیا وایي له ټلویزیون پرته به دوی د خیبر پختونخوا په هره ضلعه کې د پختونخوا اف ایم ریډیو سټیشنونه هم پرانیسي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې موجوده حالاتو کې ضروری ده چې پښتنو خپل یو سرکاري ټیوي چینل وي، ځکه چې نننی نوې دور کې د ټلویزیون او ریډیو مهم کردار نه انکار نشي کېدی، او دې سره به نه یوازې د پښتو کلتور ته وده او پرمختګ ملو شي، بلکې د پښتو د پښتنو خاړخ به هم په دنیا باندې ښکاره شي. د پښتونخوا ټلویزیون په نوم یو ټیوي چینل هم کار شروع کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې دې کې ډېر حد پورې کار سر ته رسېدلی دی او ډېر زر به دغه ټلویزیون کار شروع کړي. د صوبایي حکومت دې پریکړه په اخله باندې چې کله موږ د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی نه پوښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې موجوده د پښتنو حالات غوښتنه کوي چې د دوی خپل یو نماینده ټیوي چینل وي چې د دوی اواز نړۍ ته ورسوي. په دې لړ کې چې کله مونږ خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر نه علاوه متعلقه چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړې، نو هغوی سره په دې لړ کې خبرې اترې ونه شوې. بلخوا د سرکاري ټیوي چینل د پی ټی وی پښتو څانګې د روانو چارو ډایرکټر جهانزیب خان نه چې کله مونږ په دې لړ کې وپوښتل، نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایو او ویې ویل چې ډېره ضروري ده چې سرکاري چینل سره سره دی نور د پښتو پرایویټ ټیوي چینل هم کار شروع کړي.
یقینا دے بڑے خاص رات کی سرکار پر چدا ٹیلیویژن تعلق سے کم ٹول ارزان سگنل بھی اغا دزم کے دلارے ٹیرسٹریل سگنل بدا چتا دے عام خلق تا پختو جی بچی اور سی دا دی پپوا کی تربیت کے دے لوی رول لو بولی سی او زما دا خیال سی دا یو دیر خاص خلا دا دا پبلک سیکٹر پر دے پرائیویٹ سیکٹر کی زیاد فائدہ مل کے دیشی او بدے کے اضافہ شو بدے چنل
یا دمنے ول دا کیسوم نوڑان دے خیبر پختونخوا دے اطلاعات وزیر می افتخار حسین صوبائی اسمبلی پرفلور هم ویلو چې را روانه سو میاشتې کې به د خیبر پښتونخوا صوبې خپل پښتو ټلویزیون کار شروع کړي، ولې دوی پرون د دې خبرې گردان وکړو چې را روانو درې یا څلور میاشتې کې به دغه ټیوي چینل خپل کار شروع کړي او دې نه علاوه به ډېر زر د صوبې هر ضلع ته د پښتونخوا اف ایم ریډیو جال هم خور کړي چې دا وخت صرف په مردان او پېښور کې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو. نیس پروګرام د باختر ستوري هم دی، خو اوس د ماسپخینې یو نیمه بجه شوې ده، نو د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
ایرانی چارواکي وایي د شنبه په ورځ د دې هیواد په شمال ویدیس کې درغلو دوو زورورو زلزلو له کبله د وژلسو شمیر لږ تر لږه 250 تر رسیدلی دی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمه ییز پولیس خپل یوولس ملګري پولیس په ډز وژلی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون وکړي. امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوت د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمیر نور بندیزونه هم غور کوي. او ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به په سعودي عربستان کې د شام پر روانو حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د نوي استازي پر ټاکلو نن بحث وکړي.
د بریوال کاکړ نلند خبرینه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې دریاس مسخیل نوورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
نن کوم پاکستانی رسپانو ته ګورو، نو هر رسپانه د خپل پالیسي مطابق اداري ورکړي دا خوده کې اکثر رسپانو خپل اداري د سٹیټ بینک په مانیټری پالیسي او معاشي صورتحال لیکل دا د کې د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبه رسپانه آج وای چې سٹیټ بینک د نوې مانیټری پالیسي اعلان کو چې پکې د سود شرا 1.5 روپے کمولو سره 0.5 روپے پرې خو دې شو. او د سٹیټ بینک گورنر خپل خبرو کې وی چې د معیشت د خرابې لوی وجہ د توانای بحران دی، او بل دا چې حکومت بې درېغه قرضې اخلي. اداری وای چې توانای په بحران د سینیټ قائمه کمیټې غونډه هم شوې ده، او سپریم کورټ کې جمع کړې شوې حکومتي رپورت کې هم ویل شوې دي چې د ذاتی مد بجلیګرو د بقایو ورکولو د پاره طریقې کار ټاکل شوې دي، او په دې دغه کپنو هم اتفاق کړی دی. اداری وای چې یو طرف ته وزیر اعظم هم دا مني چې معاشي حالت خراب دی، خو بیا هم د حکومتي خرچو کمولو او قرضو ناغستو د پاره څه اقدامات نشته، او بل دا چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې دا نرخونه په بره روان دی چې مقصد یې د تیلو یو سو کپنو ته ګټه رسول دي. باید چې د ټولو حالاتو ته نظر وکړي شي، او د موشي حالت خکولو د پاره د توانای بحران په سمدستي توګه ختم کړي شي. د غرنګ ایکسپرس وسپانخ پر اداریا د کم شمیر تپو په حفاظت او حکومت لیکل ده. اداریا وایي چې سور از وړاندې پاکستان کې د کم شمیر تپو ورځ اون منځل شو چې پکې ولس مشر اسف علي زرداری هم د دوی د حکومت حفاظت یقیني کول باندې زور وروړو. اداریا وایي چې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې یو طرف ته مطبوعاتو کې د یو شمیر هندوانو د سن نه هندوستان ته د هجرت خبرې کیږي، نو بل طرف ته بعض مطبوعات بیا داسې وایي چې دغه خلک د خپلو مقدسو ځایونو لیدو لپاره ځي. اداري اخره کې وایي چې خبره که هر څه وي، خو ضروری ده چې د ټولو کم شمیره تپو د حکومت تحفظ لپاره عملی ګامونه پورته کړي شي، ځکه چې دوی هم د دې وطن اوسیدونکي دي، او لکه څنګه چې مسلمانان د پوره ازادۍ سره دلته خپل ژوند تیروي، باید چې دغه رنګ حکومت کم شمیره تپو ته هم حاصل وي، او دا خبره یقیني جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین وسپانې په قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو په اړه مقاله خپره کړې، او لیکلي یې دي چې که څه هم وسلوالو په قبایلو کې ګڼ سکولونه په بمونو الوتولي، خو په دې وروستیو کې د زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. رویټرز خبري ایجنسی په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو د سنو افغانانو پوځیانو غړو لخوا د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په باجوړ کې د دې کال له شروع راهیسې په ښوونځیو یا سکولونو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیره ډېره شوې ده. په باجوړ کې د محمد ګل په نامه یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې دا کال 9000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي دي، خو 8000 ماشومان لا هم په ښوونځیو کې نه دي. د محمد ګل په وینا غریبي او بې تعلیمي سخت دریځې ته لار هواروي، او که ماشومان قلم په لاس کې وانخلي نو په غټوالي کې به یې کلاشینکوف په لاسونو کې وي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زیاتېدو وجه خپلو سیمو ته د ځینو هغه کورنیو بیرته راتګ دی چې په 2008 او 2009 کلونو کې د جګړو له کبله بې کوره شوي وو. یوه بله وجه د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا تقسیمېدونکي هغه څلور لیټره د پخلي غوړي ښودل شوي چې هر زده کوونکي ته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې غوړو او ورسره د بسکټو د ترلاسه کولو شرط دا دی چې زده کوونکي باید په میاشت کې 22 ورځې ښوونځي ته ورشي. ګارډین لیکي چې دا پروګرام د 2011 کال له شروع راهیسې په ټول پاکستان او قبایلي سیمو کې پیل شوی و، خو اوس د فنډ د کمښت له وجې یوازې د قبایلي سیمو په سرکاري ښوونځیو کې جاری دی. د ورځپاڼې په وینا په قبایلي سیمو کې د دې کال د مارچ تر میاشتې پورې 412 ښوونځي چې 133 یې د جنکو و په بمونو الوزول شوي دي. وسلوال طالبي ادارې په نښه کوي ځکه خو کورنۍ ښوونځیو ته د بچو د لیږلو لپاره زړه نه ښه کوي، خو چارواکي وایي چې غریبي تر ټولو لویه مسله ده. بلخوا رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې یو افغان درې امریکایي پوځیان وژل دي چې په 40 غنټو کې د ناټو د دا قسم وژل شو پوځیانو شمیره شپږو ته رسي. دا درې پوځیان د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ناټو ویلي چې د دې کال د جنوري له میاشتې راهیسې 6 داسې پیښې شوي او 14 کسان پکې وژل شوي وو. تیر کال 21 داسې بریدونه شوي وو چې 15 کسان یې وژلي وو. رویټرز لیکلی په داسې حال کې چې 2014 کال کې به بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته به امنیت وسپاري. په دې وروستیو کې یادو پیښو د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړې، خو د ناټو وین بریګیډیر جنرال ګنچر کارس ویلي چې دوی د 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونو سره ښه تعلقات لري او دا بریدونه انفرادي شکل لري.
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو،
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په یو بل رپورټ ورو. د روان کال د اولمپکس لوبو ته ورغلی افغان لوبډله به د سیشن به پروس د زیړو یو میډل سره هیواد ته ورستانه شي. د اولمپک ملي کمیټي وایي چې د میډل د ګټلو ویاړ د ټولو افغانانو دی او هغوی هم د دغه لوبغاړو د هرکلی لپاره ځانګړي پروګرام په پام کې نیولی دي. په دې اړه د سفی الله ستانکزی رپورټ اورو.
د لندن په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د تکواندو دوه او د ځغاستې دوه او د جودو او سکوهنی یو یو لوبغاړي برخه اخیستي و چې له دې شپږو لوبغاړو څخه یوازې روحلا نیکپان د تکواندو په برخه کې د برونزو میډال خپل کړ. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان آزادۍ رادیو ته ویل چې د تکواندو د برخې میډال په ټولو افغانانو پورې تړلی دی او کله چې د لوبغاړي لندن څخه هیواد ته راستانه شي د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا یې د هرکلی لپاره ځانګړی پروګرام په پام کې نیول شوی دی.
تاکل سوی دا افغانستان سپورتی کاروان دا سیشن بی پرز هیوا تراستون چی مجی هر کلی تا پرگرامون لرو دا افغانستان دا اسلامی جمهوریت دا نور چارواکو او اروان دورگانون سر با پا همجغی خاص ملاسیم ولرو چی تاسو بای هم نجدی و کوری
مندا سکوهن او جدو ها غدری برخی وی چی یوی هم دا میدال او یا هم کمی خی نتیجی پتر لاسکو لو بریالی نشو خود چارواکو پوینا دا دی برخی لوبغاړو هم دا لوبو دا گتل لپاره تروسته ها دا خواری ویستلی. د نور لوبغاړو ترڅنګ سکال افغانستان یو انجلۍ هم د ځغاستې په برخه کې د لندن لوبو تاسولې وه، که څه هم چې لاسته راوړنه یې نه لرله خو ټولو افغانانو یې ستاینه کوله. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې هم د لندن په اولمپیکي لوبو کې د افغانانو له برخې اخیستو هرکلی وکړ او د تکواندو په برخه کې د روحالله نیکپا د ژیړو یا برونزو میډال د افغانستان لپاره له ویاړو ډکه بریا وبلله. خو د خلکو یو شمېر استازو بیا د لوبغاړو د ستاینې په برخه کې د حکومت په ناسمې پاملرنې نیوکه وکړه. دغو استازو که څه هم د سپورت په وړاندې د حکومت په نه چندان سم چلند نیوکې کولې، خو ځینو یې بیا د اولمپیک د مالی ستونزو حل لارو ته هم اشاره وکړه چې یو تنی احمد بهزاد دی.
زه پیشنهاد میکنم کې
زه وړاندیز کوم چې په افغانستان کې د ځینو موادو لکه سیګریټ، تنباکو او نصوارو په تولید او واردولو دی 10% د سپورت څنګه د مالیه وازه سي. دا موږ د یو مسوبې په شکل تصویب کولای شو. دا به د 2012 کال د اولمپیک په سیالیو کې د خپل ځوانانو د هڅو لپاره زموږ وډالۍ و اوسي.
ځوانانو خود در اولمپیک 2012
لبلی خو د کابل خریو شمیر ځوانان په دې سیالیو کې د افغان ځوانانو لوبغاړو لګډون څخه د هرکلی ترڅنګ په دې لوبو کې د ځینې افغان لوبغاړو په وړاندې د داورانو له ناسمو پریکړو شکایت وکړ. د غوځوانانو ویل له ځینو ټلویزیونونو څخه په خبرو شوي انځورونو کې له افغانانو سره ناسمې پریکړې په ډاګه وښودل شوې.
بوکسینګ کې دی ښه فزیکي ډول دی دی به خپله مونږ سره په تفریح نادخان تفه کې به مونږ سره منډې وکړ او د خپل غریب کار هلکان دي مونږ دولت د خوانه تشویقی ګم نه.
د اولمپیک لوبې سږ کال د برټانیې په قربتوب د جولای میاشت له 28 پیل او د اګست تر 12 دوام وکړ. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې ښه ځلیږي، بلکې له دې مخکې هم افغان لوبغاړو د بیجنګ په اولمپیک لوبو کې ښې لوبې وکړې چې روهلان نیکپا هلته هم د برونزو په خپلولو بریالی شو. صفی الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پښتنو کې داسې ډېرې رسمي لوبې دي چې تر پیړو وروسته اوس هم ژوندۍ دي. په دې لوبو کې یوه هم مخه ده. دا لوبه د خیبر پښتونخوا په سوابه مردان او سوات کې کیږي. د پښتنو د کلتور کارپوهان وایي چې د دې لوبې لپاره ځانګړي قوانین دي او لکه د نورو رسمي لوبو په څیر یو خاص نظم لري. د مخې په اړه نور تفصیل د اسرار تل په دې رپورټ کې اورو.
مخه د پښتنو او په خاصه توګه د یوسفزو هغه روایتي او پخوانی لوبه ده چې تر ننه د خیبر پښتونخوا په سوابۍ، بونیر، سوات او مردان سیمو کې ډېر په شوق کول شي. د سوابۍ اوسیدونکي شیرینیار یوسفزی راته د مخه د لوبه د پیل په اړه داسې تفصیل راکوي.
مخه لوبه زمونږ د پښتنو او خصوصا د یوسفزو یو ډېره زړه او روایتي لوبه ده. دا د جنگ د فارې چې وکم مشق او کم پریکټس وکاو د داغې نه شروع شوې ده. هغه وخت د غشو د لیندو په ذریعہ باندې جنگونه نو دی کیداد یو لوبي شکل اختیار کړ. مخه په بارے کې خلک دا غنی غنی چې دا لکه د نخې نه دا لفظ وران شیر خدا سي نه را دا مخه دا مخه مونږ ورته فرنت وو لکه مخامخ وشتل مخه وشتل.
دوی راته د مخه د لوبي د اهمیت ترڅنګ د دې په پیژنګلۍ داسي وغږیدل.
د دې یو بوتوی هغه تقریبا 100 فوټه دنګوي. هغه د پاسه بیا دا یو 2 فوټه پورې دا درې جوړ ویو دا خټه کې خوده شي یا به دې خټه کې شي یو ټاکای کې خوده شي ټاکای هغه ته نه خوي دا غینه یو گیر چا پیره یو رنګ کې خوده شي هغه ته کوړه وي. دا په دې کوړه کې چې دا دننه کوم نه خره نو دې ته نه خم وای خلک او دې ته ټاکه یم وای. د دې د وشتو میدان چې کم دې دا فاصله چې دا سل لسنیم غزا پوری جوړیږي او د دې لس لوبغاړي وي. په دې لوبغاړو کې دوه لوبغاړي یو ته وزیر ویل شي دا ټول نړم به راځي او د پسې بیا مشر راځي.
د مخې په لوبه کې د کارونکي اوزار په اړه دوی زیاتوي.
دې اوزار چې کم دي هغه یو ربړ او ډانګ دي او بل چې کم دي نو هغه لیند د په خوابه په باچوړ کې جوړېدل اوس په دې بنیر کې جوړیږي. په دې غرونو علاقو کې بنیر کې جوړیږي او هغه ته جوړی وای. هغه د دې خکرانو نه د زناورو د وسو بارې سنگو د دې وسو د خکرانو نه جوړیږي او هغه سره یو لرګي د خاص په دې غر کې کیږي هغه سره جوړو لګي.
د زروبۍ سره تعلق لرونکو یو تن وای چې د نور لوبو په نسبت مخې کتلو ته ډیر پمینه او زیات خلک راځي.
زمانو مجبور افغان د زروبۍ نه خبر کوم. کرکټ له جسمره کسان راځي کنه هغه زوم چې شل یادیش په جګړه گیمي یا غټه لوبي او مخه کچر د چم په چمې محلې په محلوي ټول کل ورته راغونډيږي. خلک ورسره مینه لري او محبت ورسره ساتي او ډیر په شوق واړو زړه زلمیان ټول ورته راټولېږي.
د شیرین یار د خبرو په یو برخه کې راغلی چې مخه زمونږ د کلتور او اقدارو ټول خوویړ خونه ژوندۍ ساتي.
هغه د ډول سورنا هغه تورۍ هغه باجی هغه پخوانی چې کوم دی هغه هغه پکې دی هغه پکې لار روان دی هغه هر گزار سره هغه غږیږي. په دې کې زمونږ د پرو جنبو هغه روایت هم دی. په دې کې زمونږ د راشه درشه د مل مستیا هغه کم روایت شي دی ځکه چې مونږ کوم طرف بل طرف لاړ شو نو هلته مونږ لا غي د چای ډوډۍ تنظیم کړی هغه چې مونږ راشي نو مونږ غي لکړی سره د پرې جنبې دا سی بیا په اخیری ورځ باندې بیا یو ډوډۍ کیږي دیو طرف نه بیا د بل طرف نه ورور ولې هغه یو دغه چې کم دی بنیاد هغه په دې باندې جوړ دی.
د سوابه د اوسیدونکو په وینا باید داسې لوبه په ټولو پښتنو سیمو کې عام کړي شي ځکه چې کدي سره یو خو د پښتنو ظلم او صلاحیتونه مخې ته راځي نو بل خو ور سره د یو والی او اتفاق په سیوا کې دوه مینې زیاتېږي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس د خبرونې په اخیری شیبو کې وخت شویلې د اونیس پروګرام د باختر ستوري. دا پروګرام درته زمونږ همکار باز محمد عابد وړاندې کوي.
باختر
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، باز محمد ابدم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ژبه او ادب د فارسي ژبه اغیز باندې یو تفصیلی رپورت ولرو. بیا به د وتلي شاعر او ډرامه نگار پروفیسر ډاکټر محمد اعظم اعظم سره د پښتو ټي وي ډرامو په وسني حالات یو لنډه شان مرکه ولرو، او په اخر کې به درته په جلال آباد کې د یو زلمی سندرغاړي عدنان صافي سره د زړه خواله ولرو. راځو لومړی رپورت ته. پارسی او پختو دو سره خويندي او یا په بل بیان دواړه یو لبل سره ډيري نږدې ژبې دي. په افغانستان کې پختو او پارسی اوګه په اوګه رواني ژبې دي. په پختو د پارسی اغیز ډیر دی او په پارسی د پختو اغیز لږ دی، خو بیا هم یو لبل سره د دې عمل ډيري نږدې ژبې دي چې د دوی سرچینه یو ده. ویل کیږي چې دا ژبې د آریانی ژبو له یوې سرچینې نه راوتلي چې په ختیځو او لویدیځو سره بیلې شوې دي. که د پښتو کلاسیک ادب ته په غور سره وکتل شي، نو دا خبره به جوته شي چې د پارسی ژبې ژور اثرات په پښتو ژبه پریمانه خپاره دي، ځکه خو د پارسی ژبې ډېرې کلمې پښتو خپلې کړې چې په عادي خبرو کې هم ویل کیږي. دا چې ولې په پښتو ژبه د فارسی ژبې اثرات تر بلې هرې ژبې زیات خپاره دي او تر شا یې څه عوامل دي، دا پښتنې مې د پښتو ادب ځینو څېړونکو مخې ته کېښودي. پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت یو لامل د پښتنو په خاوره فارسی ژبه په سلګونو کلونه د سرکاري او درباري ژبې په حیثیت یو منلې شوې حقیقت ګڼي.
په یو زمانه کې په بری صغیر کې فارسی ژبه سرکاري ژبه مو، هغه دفتری ژبه مو، هغه درباري ژبه مو. او زمونږ څومره پښتانه بادشاهان چې تیر شوي دي، نو هغوی د خپلې مورنۍ ژبې پښتو په ځای باندې فارسی له اهمیت ورکړی دی او هغه خپله درباري او سرکاري دفتری ژبه ګرځي. زمونږ ټول کلاسیک ادب که هغه د هندي مکتب فکر سره تعلق ساتي او که د ایرانی مکتب سره تعلق ساتي، نو د فارسی امیزه د هغې په شاعرۍ باندې غالبه برېښي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې زموږ پخوانیو ادیبانو د فارسی ژبې اثرات له جوماتونو څخه خپل کړي دي.
زمونږ زیاتره ادیبان او لیکوال چې وو هغه د جومات نه راوتلي خلک وو، د مدرسې نه راوتلي خلک وو. د قرآن شریف تر څنګ به یې فارسي کتابونه لکه ګلستان او بوستان او سکندرنامه او زلیخا او ځینې نور کتابونه چې هغه به فارسي ژبو لیکوالو پخوانو شاعرانو لیکلي وو هغه به لوستل.
کره کتونکي او استاد سلیم راز بیا په پښتو ژبه د فارسي اغیز د شیخ سعدي د ګلستان او بوستان له وجې ګڼي.
کتا سوچ کې په خپل د شیخ سعدي میدانوم چې څنګه راشي کنه، د سړی ذهن ته چې کم تصور راځي، هغه د نیکه د خیر د محبت او د امن وي. او یقینا چې هغه څومره سفرنامې لیکلي دي، په سفرنامو دوران کې چې هغه کم واس کړی دی، نصیحت کړی دی، کم حکایتونه بیان کړي، بیا د هغې په نتیجه کې چې کم زموږ متلونه جوړ شوي دي، محاورې جوړ شوي دي، ضرب الامثال جوړ شوي دي، هغه هم زموږ د پښتو ادب او د پښتون ثقافت چې کوم دی یو ډېر عظیم ورثه ده.
پروفیسر داور خان داود هم په دې باور دی چې د شیخ سعدي د ګلستان ترجمه د پښتو په کلاسیک ادب ژوره سرات پریخي دي.
د پښتو کې اوس د شیخ سعدي د ګلستان شپږ ترجمه پکې شوې دي: عبدالقادر خان خټک، راحت زاخیل، عبدالصمد اچکزی، عبدالعلی کاکړ او زرغونانه. دا خلک چې کوم دي د دې ترجمه کړې دي، خو زیاته مستنده پکې ده هغه د عبدالقادر خان خټک ده. دا ترجمه په 1928 هجري کې دا کړې ده. د دې په وجه باندې پښتو ادب باندې چې کوم دي هغه د ګلدستی اثر دی. او ما هغه د ګلدستی د اخلاقیاتو تعلیم چې کوم دي هغه زموږ کلاسیکي شاعرانو کې تاسو ګوري، د ارزانی نواخله تر ابدالی پوری.
سیړونکو او استاد امیش خلیل هم په پښتو ژبه د پارسی اثرات د شیخ سعدي له ګلستان څخه غني او په پښتو شیرونو کې د شیخ سعدي د شیرونو مثالونه وړاندې کوي.
د انساني یووالي په باره کې سعدي شیرازی رحمت الله علیه وای: بنی آدم آزائے یک دیگرن کدر آفرینش یک جوهرن. هم په دغه موجود رحمان بابا شعر دی: لکزان ہسے او بل وط نظر کا لکستا دے ہسے زان دے دا ہر چا. سادی سے دا حرس علاج منتدا ہو دلے گف چشم تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کنت یا خاک گور. خوشحال بابا وئی: دا جہان پا خزانو بد خنداشی که تونگر د خزانو د قناعت شي. نورم داسې ډېر موضوعات دي چې رحمان بابا، خوشحال بابا او نورم کلاسیکي شاعران چې کوم دي، دا غیم موږ مثالونه ورکول شو.
که د پښتو د کلاسیک ادب د لیکوالو کتابونو ته پام واړول شي، نو بایزید انصاری سراج التوحید په پارسی لیکلی او خیر البیان کې یو هم تر ډیره حده پارسی کارولې ده. اخوند درویزه خپل کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار په پارسی لیکلی او د حافظ رحمت خانی تاریخ کې تر ډیره حده پارسی کارول شوی چې سر ال کیرو ورته د پارسی کتاب ویلې ده. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو اوس راځو د ډاکټر محمد اعظم اعظم سره یوې مرکې ته.
ډاکټر صاحب د ټیکنالوژۍ په دغه دور کې د پښتو ټی وی ډرامې د نن نه د شل کلونو په پرتله او اوسنۍ ډرامې تاسو څنګه ارزوئ؟ مهرباني وکړئ.
پښتو ډرامه چې د نن نه شل کاله مخکې تاسو یادوئ نو هغه ډېره اوچته وه، هم د معیار په لحاظ باندې، هم دا لیک په لحاظ باندې، هم د پیشکش په لحاظ سره، هم د اداکارۍ په لحاظ سره. هغه وجه دا وه چې نوې نوې دا سیدونه شروع شوي وو او دا کم خلک چې په یو اداره کې په خالص تعلیم یافته خلک خالص په میرټ باندې راغلي وو، لوی لوی نومونه په کې، لکه اوس د پښتو په حواله باندې وویم چې طارق سعید شو، شوکت علي شو، ضیاء الرحمن، فرمان الله جان، مسعود احمد شاه، صلاح الدین، دا د ابتدائی دور خبر درته کوم. دیش کاله مخکله ده شه، هغه بیا را روان و خلق ناوی او جذبه باندې، یو مشنری سپیریټ باندې هغه کار کو، او وی دغه پروفیشنل خلق، او هر یو کار چې هغه وی بپ کو رائټر هم دغه کو، د لیک د پاره نو هغه به د پای سره دغه کو، چې کوم څه دغه څه مقام بو دی د پاره لومبي سیریل چې لیکنو ماته پخپل ویلو چې تراشه باندې اورم مې پختو لومبه را مسیر لږه نه مخکې مې نه سیر ولو کې سیر دا ټول په ما باندې دغه چا وی تپته چې ما پرې دیو کې خلکو په فکر یو مې یارو زمون خلکو دا نور لیکل دا شان ما پسې نور د پای خلک چې وو وی چې سو او وی برا وصل نور دې شه دغه د پاره د سکرپټ سکرپټ چې خني نو کدي ډېر دغه کې کنه ته هغه ورځو کې اکوپمنټ سم دونه زیات نو مشینری م دونه دغه نو نو دونه دې ته نو ګټه نه کې په خپل بیا رو رو حاصل کړو خو هغه جذبه او دغه کې صلاحیتونه مو هغه خلکو کې هغه کې خپل تخلیقی ذهنونه دغه پروډوسران نو لویه خبره دغه پروډوسران او بل دغه دغه سره کمټمنټ آزاد سپارښتنه پلکا د زاس پارل چې نو دا دا وی دا نو دا شان دی له دا کاران پیدا شو او د مخ کې نه وی د ریډیو زیات چې از مې شوی خلکو ممتاز علی شو، کاظم الله، شازیا حلیم شو، نور شو، دا سه ډیر کسان بیا رسو اسماعیل شهید دی را دل
اوسنه حالت تاسو اوس
بالکل ته مایوس هم د تیرو شپږتو بلکې لسو کال دا سه ډراما چې دا رو بزوال ده انحطاط تھے نہ پروڈیوسران دگا کے نیڈ نہ سیشن کے دو نہ دگشتا لوائم تھے گٹس پکی مشتا یا جورات پکی مشتا یا بداسی چس سوداگری با پکی شروع ہوئی ٹھیک تھا نوی خلق را مختی تھی خدا زڑو او اے رول نہیں پکار لاڑا جی چکن دا میں آتا خطل خلق کشتا دا ہوئی کہ اگر دگشتا جاندی دگشان بیا چھ بناستو اگوی با ریارسلونا کول پنځه پنځه ورځې یو یو هفته به ریهرسل و دهارې ګرامې اوس نه ریهرسل شته او نه یو کس ګرامون ټول حالات داسې چې پته نه لګي څه چل دی او څنګه چې دی د ژوند په نورو اړخونو کې ادارو کې انحطاط روان دی ډیټریویشن دی پېښه که نه هغه په هر مدار کې دغه شان ټلویژن د هغې نشاته نه په دغه کې ترقي کړې ده هغې زوال کې ترقي کړې ده مخ کې روان دی نو زه خو ته بالکل انصاف کئی خبر صورت حال نہ دے
دگا معیار دخول پارا سکول پکار دی سوڑن کی زون دے ڈرامہ لکھن کی بحث
تمہارا ٹول ناول تجویز ڈرامے دا پاری خلی کوال راولی یا دا وینا سلا والی چې ارن اول لیکته بیا پروډوسرانو د پکاره چې ریهرسل د پاره وخت وباسي د دې زړه کې چې اوس خلک دی مصروف دی دا کار یو طرف ته خدا کارانو چې وای چې زموږ د پاره کار نشته بل طرف ته په هر د کې سیډیان میډیا نو دی کې دا غي په لګو پیسو پر ډېرو پیسو پاره چې پاره کې مشغولي پدغه دوی دی بیا دغه کوي نه زم چې لګ پروګرامونه دې پېښ کړي خو دې معیار دې جاری ساتي بل پروډوسر لا پکار دې پېښ کوونکې چې هغوی په دې خپل کار کې دونه دلچسپي والی چې هر یو کار چې دې نو هغه د شاهکار په ډول
قدرمنو مینوالو خبرونی روسته شیبی مو د زلمی سندرغاړي عدنان صافی سره د موسیقۍ پترنګ خولي کړی دی کله आवाज د عدنان صافی دی عدنان صافی نوی نوی د موسیقۍ میدان ته راوته دی او تنکی زلمی دی ز فکر کوم چې د ژوند په سرلی لا شلکړی نه دی د سره د په هنر باندې خبره کو چې د شوق لمخه راغله دی او کده پېښې لمخه مهرباني
زه د شوق لاره راغله ما
درته وای چې داسې چرته سترګي غړولې دي او عمر به دې سو کال وي
عمر به مې 13 کلن 19 کلن به خو پیدا شوم په پیښور کې او پیدائش مې ټول خور کې تشو دا سلور پنځه کال کې چې خپل وطن در غل افغانستان
خپل وطن دې دلته کوم کلی دې
کونړ
خو ډیر لوی منطقه ده کوم ول سوالي کوم کلی
د کونړ کې سره سوخي ول سوالي د شلوټي د کلی اوسې دي مار مونې یاد کړې دا د مالم صاحب رضوان منور ناز
نو هغه ته تشکر یې
سو دا ډیر وخت چې وړکه غرشه ماغه سره مزرو سفور هغه نه مزه کړې شکر ملانه دی خو
دا راته وای چې تر اوسه پور دی په سټوډیو کې سندري ویلې دي رادیو غانو کې ویل شي وی تلویزیون تر اغلی او کنه
اور اغلی د زما شروغانو کوم سندره ول شو دی تلویزیون نو کې مر شمشاد ننګرار یار یو تلویزیون کې زما سندره شته
دا سی یو مشهور سندره دی زمزمه کچی یا په تلویزیون ویل شي وی او یا په رادیو کې خلکو اوریدلی
سم اصل دې دیش پاگل دې رادیو مینا مینا قسم دې مینا وو چوی د سرګي بنا بنا زما سل گے دیش پاگل دے وڑ مینا مینا قسم دے مینا بو چوی د سل گے بنا بنا
درت وے چی سنگ شیرو نخبل سندرو تے انتخاب ول غواڑی پراتن کے
شیرو نمنگ تے ہابل خپل سندرو تے غواڑو چھ غ خشیری ول سی رنگ لری او خشیری چھ د ول سی د عوام فخی گ غ شیر منگ تے ہابو
نو داس دی خیال نہ دے چی د خاص اوریدن کو د پارت خاص خاص شیرو نو وے غزل وے او داس درن درن شیرو نو وے دی تے خیال شتا
ولې نه ارادم دا مو او شروغان کې خونن صاحب د سوخ راغله ده چې دا کم چې سړ سندر یا شو خني ډیر سو کې خوخیم دومره نه
د والیم نه ډیر ته ونه ویل چې کوم والیم تاسو یې سله ده
او یو کې سټ راغله ده هغه کې زما ټپی دي پیغام منور سره او اوم نمبر والیم ده خیبر ریټ د سنگر مو سنټر او یو دا بل را روان ده نه هم هغه کې زما سندر شته
په دغه نری میدان کې څنګه مقام لستر اورل غواړي
زه ایله لرم چې زه یو د ننګرهار په ساته یا د افغانستان په ساته د سندر غاړم زما سندر زما د من نه پسته هم ما ژوندې اوسه
شال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاط او آواز وسي
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای تھارسی دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خپرونه رانه تیری شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکد mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانی کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوره
او ورشه